افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي په هرات کې د څه باندې یوې اونۍ په موده کې څلور زلزلو نږدې 20,000 کسان اغېزمن کړي دي. سیف د چلډرن نن په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې د دغه زلزلو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 1,300 او د ټپیانو 1,300 یاد کړی چې په خبره یې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي. د راپور له مخې دغه زلزلو له هرات ښاره بهر په شاوخوا 30 کیلومتر کې د دې ولایت شپږ ولسوالۍ ځپلې او زیاتوي. په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند کوي او دغه می هم د توپانونو او توندو بادونو له ګواښ سره مخامخ دي. د یو بل خبر لمخې د روغتیا د نړیوال سازمان دبلیو ایچ او عمومي منشي تدریس ادهانم ګبرسس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي. کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې دبلیو ایچ او د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې ودروي ترڅو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمایي چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون ویان احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل
د متحده عربي اماراتو طرفه یو تیار شپخانه راوړل سول او په دې کې تقریبا 50 ډاکټران دي همدار تلويخ کته د دې تخنیکی ټیم ده د لپاره په دې سلوجه ساتي شپخانه جوړ سول او اوس مخکې موږ افتتاح کړل.
د متقی په خبره د دې روغتون ډاکټران او تخنیکی کارکونکي د عربي متحده عربي وبخیدم متحده عربی امارات او نور هیوادونو ادبادی او خبرې روختون کې هر ډول جراحي امکانات هم شته. په هرات کې لته لسو ورځو رئیس څوزل زورور زلزلې وشو چې تر ډیره د ولایت لیویدی د سیمه وزپل چې زورګونو تنه مړه ټپیانو اغیزمن کړل. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې 15 میلیونه خلک نه پوهیږي چې راتلونکو څاخ و خوړه به لکومه کیږي. دبليو اف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 ملمنځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلي وګړي د ټولو افغانانو یو په دریمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د هرات زلزله بل ناورین بللی چې په خبره بشري وضعیت سره نور هم کړکېچن شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې دواړو لورو ته د وژل شوو کسانو شمېر له 4,000 اوښتی دی. د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشران او استازي د یوه کمربندې یوې لارې نقشې په کنفرانس کې د ګډون په هدف د چین پلازمېنې پیکینګ ته رسېدلې دي. د راپورونو له مخې دغه مشران د منځني ختیځ، اروپا، افریقا او آسیایي هیوادونو دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي هم په دې کنفرانس کې چې سبا پیلېږي ګډون کوي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هرات کې پرونی زلزلې د پخوانیو پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي او خلک تر ډیره سرپناه او تړتیا لري.
د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمې راتلونکی د پزمي کې خو نتبان هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کول هم ډیر ګران وي.
په هرات کې ولې له زلزلې وروسته پرلپسې سخته قانونه کیږي په دې اړه به د جیولوژي چارولې و متخصص سره وغږیږو. د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي ډیری افغان پناه غوښتونکي د خپل امنیت په خاطر پاکستان ته تللي او چارواکي باید له ځورولو لاس واخلي. د هیواد ته تللي اکثر افغانان هم وضعیت اندېښمن دي.
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي.
پر انګلستان د افغانستان کرکټ ټیم بریا ډیری افغانانو ته خوښي ور په برخه کړه.
بیا په دغونه تکړه لوبغاړو کې او دغونه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لویه بریا وه.
په سیمیزو نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د ورستی کړکچ له حال مو خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانیو پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل سیمه کې په بیړني ډول د سرپناه او روغتیایي مرستو ته اړتیا ده. په عین حال کې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې وروستیو زلزلو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. یو شمیر زلزله ځپلي بیا وایي هر ډول له ستونزو سره مخ دي او که ژر د سرپناه په ګډون د مشکلاتو د حل لپاره ګام پورته نشي، سړه هوا او موسمي او ساري ناروغۍ به دوی لاله کړهونو سره مخ کړي. نور جزئیات د امید زهیر مل پرپورټ کوي.
د طالبانو حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلو لږ تر لږه 2000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي او زیات نورې قسمه تخریب کړي دي. د دې وزارت ویان جانان سائق نن ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې خلک په بیړني ډول سرپناه، خوراکي او روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
کوشش اوس هران په دې کې روان ده چې یو خوراکي توکي ته ډیر ضرورت ده او سره په زمين کې کمی نقدیم رستي سراجي چې د مظلومو لسته لپاره سرپناه جوړ شي. د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ده ځکه چې زمې راتلونکي د زمين کې خو طبعاً هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کول هم ډیر ګران وي.
امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکي سروې ادارې پرون په خپل ویبپاڼه په هرات کې د پرونی زلزلو په اړه ویلي وو چې لومړی زلزلې د شدت کچا د ریختر په اندازه 6.3 درجه او د دویمې بیا د ریختر په کچا 15.4 درجه و. د هرات لپاره د طالبانو حکومت د والی وای نصار احمد الیاس پرون ازادي رادیو ته ویلي وو چې په پرونی زلزلو کې دوه تنه مړاوي او 3 تنه ټپیان شوي او د هرات ښار په ګړونی په زندجان، کوهسان، ګلران، رباط سنگي، ګزره او اوبې ولسوالۍ کې د ډیرو خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای لسخت زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې د خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دوړو زیان رسولی. د ادارې په خپل نننۍ اعلامیه کې زیاته کړې په دې زلزلو کې په شپږو ولسوالیو کې 40000 کسان زیانمن شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د مشر ارشد ملک له قوله د هرات زلزله په افغانستان کې د روان بحران د پاسه بل بحران بدل شوی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا بیانان سار په خپل اکسپانه د وروستیو زلزلو له امله د افغانستان په لویدیځ کې د زیانمنو شویو شمیر 3,350 تنه وخود او وی ویل دوی د خوړو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورته وخت یو شمیر زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل په سړه هوا کې بے سرپناه ژوند کوي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د هرات اوسیدونکي زیاګل
ټول کور مو نړېدلی، هیڅ هم نه دی پاتې، خپل هم ډېر ناروغه یم، روماتیزم لرم، ساړه دي، خیمه زما لپاره مناسبه نه ده.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي سیده هم د خلکو د بد وضعیت په اړه کې
خلک له ویرې کورونو ته نشي تللی، همدلته په خاورو کې پراته یو. د ځینو کورونه چې لنډ دي لږه شیبه ولاړ شي له ویرې بیرته راشي. تشناب نشته، د شپې په خیمو کې برېښنا هم نه وي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل اکسپانډ لیکلي په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله 3,300 خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې له قوله په دوی کې 6 زنانه او ښځې شته چې 2,400 همدا اوس امیندوار دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون وویل په هرات کې د تېرې اونۍ له شنبې راهیسې 2 زلزلې شوي او دوی اوسمهال زیانمنو سره د بیړنۍ مرستې لپاره 900,000 ډالرو ته اړتیا لري.
د جیولوژیکي خطرونو متخصص نجیب کاکړ هم همدا شیبر سره وصل شوی دی. کاکړ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. پرون هم په هرات کې له زلزلې وروسته سخت ټکان احساس شو یا که ورته ووایو زلزله وشوه، ځکه چې د رختر په کچه 6.3 و. ولې دغه زلزلې یا سخت ټکانونه نه درېږي؟
سلام علیکم نور صاحب او اوریدونکو ته هم سره سلام وړاندې کوم. متاسفانه فعلاً د زلزلې په افغانستان د هرات په سیمه کې روان دي، ځکه چې اول زلزله تقریبا دوم تاریخ کې شوی و او هغې نه پس مونږ د زلزلو پس لړزې درلوده چې هغې نه پس د زلزلې جریان درلوده او امید دا و چې ورو ورو د زلزلې به واړه کېږي، مګنیټیود به واړه شي. نو دا فالت یا کوم ماته چې په هرات کې موجود ده دا به آرام شي، لیکن متاسفانه پرون دا وښودل شو چې حرکات اوس هم جریان لري، تکتونیکي حرکات شته دي او یو بل زلزله تقریبا 6.3 مګنیټیوډ بیا غینه پس 15.4 مګنیټیوډ زلزله وشو. نن هم موږ پس لرزې د دې زلزلې درلودل او دا ښکاری چې دا زلزله تقریبا په شرق خواته ورور روان دي.
کله
اول زلزله التشو او هغه فالت حرکت کړیو یا شکست حرکت کړیو او وزنو هغه ډیفالت په ذریعہ باندې الته روان دي چې هر چیرې ضعیفه نقطه پیدا کیږي الته انرژي خارج کیږي او زلزله کیږي.
دا د غیر معمول ټکانونه دي. مخکې هم زلزلې په افغانستان کې شوې، لکه څنګه چې تاسو ویلې، زلزلې لومړی زلزلې وروسته ټکانونه ورکیږي، شدت کمیږي، اما دغه لومړنۍ زلزلې وروسته بیا هم تقریبا هماغه سخت ټکانونه دي چې اکثرا ورته زلزلې وایي. ولې علت څه دی؟
دا د دې چې په دې منطقه کې تقریبا آخرینی زلزله چې شو هغه 1978 کې و، 3.4 ماګنیټیوډ. هغه نه پس دلته زلزلې نه شوي، هغه نه مخکې هم دلته دومره زلزلې نه وشوي د هرات موقعیت کې. نو د دې معنی دا ده کچیر موږ جیولوژیکي معلومات سره راټول کړو، دا ویل کېږي چې دلته د انرژي د ډېر د سوونو کلونو نه دلته راټول شوی و. او اوس د انرژي اکم فال چې د اکم د ټکتونیکي حرکاتو مخه نیو یا کلک نیولو، هغه انرژي اوس قوي شوی د ډیفالت د حرکتو معنی د دې معنی د سره ځي.
بله،
نو چې کله یو د فرادات کس یا مات شي، نو ته هغه وخت پورې د زلزلې وکیږي تر څو چې د ضعیفې نقطې نور دي دا هم خوځي کې پم یا بیرته هغه قوي نقطه پیدا شي یا هغه ټول انرژي ریزنا خلاص وی انرژي خارج شي چې بیا دینه پس فالت آرام شي.
دغه ورسته زلزلو دغه ورسته زلزلې د خلکو ډیر کورونه وران کړی دی. په دغه سیو حالت کې طبعا اول زلزلې اتمن زیانمن کړی درزونه پکې پیدا شوې دي، او اوس چې نور زلزلې کیږي هغه نور زلزلو هم دا نور هم کواک کړی دی، دا اکثرا زیانمن شوی ودانه یا کورونه. خلکو ته څه کول پکار دي؟ څه باید وکړي؟
متاسفانه زلزله د هرات زلزله چې ده د دې عمق دومره ډیر نه وسنګه چې موږ نور زلزلې په بدخشان یا د کابل شاوخوا سیمو کې لرو. هغه سل 200 یا 300 کیلومتره د ځمکې لاندې وي، د هغې تلفات نسبتا کم وي. خو کم زلزلې چې 10 کیلومتره وي او په عمق کې وي، د دې تلفات هم یا خسارات هم وي. نو خلکو ته زه دا لارښوونه کوم، کم کورونه یا کم منطقې چې هغه کې درزونه پیدا شوي دي یا کوم ساختمانونه کې درزونه دي، هغه نه لری اوسېږي، ماشومان د لری ساتي او کوشش وکړي داسې پروګرامو ته غوږونیسي چې زلزلې په وخت کې باید څوک چې خپل ځانونه وژغوري. نو دا لارښوونې ډېر مشخص شته دي چې کولی شي د میډیا او یا هم د کتابونو له لارې یا مجلو د لارې نه چاپ شي، هغه مطالعه وکړي، هغه وخت کولی شي چې د تلفاتو شمیره کم کړي. متاسفانه اوس خو زلزلې شوي دي او پس لرزه به هم نور بم سو ورځې نور بم وي تر څو چې دا کم شي.
ډېره مننه کور ودان د جیولوژیکي خطرونو متخصص نجیب کاکړو. د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
بیا هم د هرات د زلزلې په موضوع کې تم کې ګو د هرات مرکز ولسوالۍ اوسیدونکو چې د زلزلې لویر په خیمو کې شپې تیرې وي، د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي. هغه کسان چې د تیرې شنبې په ورځ دلته په دښتو او سړکونو ترڅنګ خیمې درولې، وایي د لومړنۍ اسانتیاو په ځانګړي ډول د تشنابونو د نشټوالي له امله ځینې ناروغۍ هم خپرې شوې. ظاهرا د ګرځنده تشنابونو نشټوالي د ماشومانو او میرمنو ډیره جدي ستونزه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې زلزله ځپلي د نورو ستونزو ترڅنګ د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د هرات په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې له زلزلې څخه د خپل ژوند ژغورلو په موخه په خیمو او موټرونو کې شپې او ورځې تیروي، وایي چې دا مهال اساسي ستونزه د ګرځنده تشنابونو نشټوالي دی. د هرات اوسیدونکو فردینی ازادي رادیو ته ویل د تشنابونو نشټوالي په خلکو کې د بیلابیلو ناروغیو خپرېدو لامل شوی.
زمونه کې زلزلہ له هغه وخت راهیسې چې په هرات کې زلزلې پیل شوې، تر اوسه زه او زما شاوخوا ګوندیان اخلاصي سیمې ته راغلي یو. دلته له جمعات دننه څخه د څکا کوبر اورلای شو، خو ګرځنده تشناب نشته. په دې برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خلک په ساده فضا کې د تشناب اړتیا پوره کوي چې دا په سیمه کې د بدبوي او هغه خلک چې دغه ته شته دي هغوی ته د ناروغیو پیښودو لامل کیږي.
د هرات بل اوسیدونکي لال محمد چې کورې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او اوس تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې د ګرځنده تشنابونو نشتوالی د کورنۍ په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره جدي ستونزه ګرځېدلې.
پنځه کوچني ماشومان لرم، ټول نه تنه یو، ګرځنده تشنابونه نشته، خیمه نه لرو او د څښاک پاکې اوبه نه پیدا کیږي. هغه کسان چې مرسته کوي موږ ترې هیله لرو تر څو دا مشکل حل کړي. ماشومان هم په ستونزو کې دي، مزاحمت هم کیږي.
د هرات د ملاسیان سیمې اوسیدونکي نسیمه کریمی وایي نږدې سل کورنۍ په یوه دښته کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د دوی اساسي ستونزه د تشنابونو نه درلودل دي. نوموړي وایي
دلته یوه لویه تخته ده چې ټول ماشومان، نارینه او ښځې دلته راټولې شوي دي. اصلي ستونزه چې ښځې یې لري او لیدل کیږي د ګرځنده تشنابونو نشتون دی. ښځه مجبورې دي څادرې تر ځان تاو کړي. ماشومان هم همداسې پاک اوبه نشته، ګرځنده تشناب نشته. د دوی د اړتیاوو د پوره کولو لپاره هیڅ لاره نشته.
یوه بله ښځه چې په هرات کې اوسیږي وایي چې میندواره وه او دوی ته نږدې د تشناب د نشتوالي له امله به یې ډېر تګ راتګ کاوه چې له همدې امله یې سخت وشو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ د همدې زلزلې له زیانمنو شوو څخه یو. موږ د زلزلې د ویرې له امله نه غوښتل چې ډېر تګ راتګ وکړو، ډېر لاړ شو او راشو، بس ما ماشوم سخت شو. که ممکنه وي مهرباني وکړئ زموږ لپاره یو ګرځنده تشناب جوړ کړئ.
په هرات کې د پرله پسې زلزلې له امله زیانمن شوي خلک له مرستندویو موسسو څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته په ځانګړې توګه د ګرځنده تشنابونو او د څښاک د پاکو اوبو امکاناتو چمتو کولو لپاره پاملرنه وکړي.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي ډیری افغان پناه غوښتونکي د خپل امنیت په خاطر پاکستان ته تللي او چارواکي باید له ځورولو لاس واخلي. د هیواد تللي اکثر افغانان هم وضعیت ته اندېښمن دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې تر نومبر مخکې باید ټول بیا اسناد کډوال له هیواد ووځي، کنه دوی به په زور وباسي.
د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې په اړه سخت اندېښمنه ده چې ټول بې اسناده پناه غوښتونکي له د هیواد څخه باسي. د شبکې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ده ویلي دي چې له دې امله اوس افغان او نور پناه غوښتونکي په پاکستان کې د نیولو او زنداني کولو د ګواښ تر څنګ له ویرې سره مخ دي. د کډوالو د حقونو شبکې د دې پریکړې د اخیستلو غوښتنه کړې چې په وینا یې په دې سره به د پناه غوښتونکو حقونه خوندي او دوی ته به په وخت سره د ثبت شرایط برابر شي. په اعلامیه کې د آسیا پاسیفیک د کډوالو شورا د سرمنشي کلاوس ډایک نیلسن له قبله ویل شوي چې افغان پناه غوښتونکي په پاکستان کې د امنیت او خوندیتوب په لټه کې دي او باید هغه هیواد ته چې له بشري ناورین او سخت ژمي سره مخ دی په ډله ییزه توګه په لیږلو سره مجازات نه شي. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو پناه غوښتونکي هم وایي ورځ تر بلې دوی ته له دې هیواد څخه د وتلو ورکړل شوی مهلت رانږدې کیږي او لا هم د پاکستان حکومت په خپلې پریکړې ولاړ دی چې دوی دې مسلې ته ډېر اندېښمن دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي. خو هغه کسان چې اسلام آباد په دغو ځایونو کې دي دوی بیا د ویزو د دغه د تاریخ تېرېدو له کبله په اندېښنه کې دي نشي بیرته ډیپورټ سي او یا هم زندان ته واستول سي او یا نورې ستونزې ورته جوړې شي.
په پاکستان کې د پیکي په نوم یو بل افغان کډوال وایي د دې په ګډون هغه کسان چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر کارتونه نه لري حتی له کورونو ځواب ورکړل شوی. هغې ازادي راډیو ته وویل
اوس د کور سختن راته وایي چې یا د یو ان ایچ سی آر کارتونه راوړي یا هم له کوره ووځئ، زه چیرته لاړه شم او څه وکړم؟ یو ان ایچ سی آر می غږ نه اوري. چې زنګ ورته وکړم راته وایي که پولیسو نیولې بیا زنګ وکړه. کله مو چې پولیس ونیسي او زنګ ورته وکړو هیڅ پایله هم نه لري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د رسنیو برخې مسؤل عبدالبصیر وایي لا هم د پاکستاني پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده او د همدې فشارونو له امله ځینې کورنۍ مجبورې شوي چې له شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره هم بیرته افغانستان ته ستنې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. نور جزئیات له اسدالله الدین اوري.
د اسرائیل او حماس د جګړې نن لسمه ورځ ده او تر اوسه د دغه جګړې مخنیوي ته سیاسي هڅو پایله نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن چې څلور ورځې مخکې اسرائیل ته تللی وو، شپږو عربي هیوادونو ته له سفر وروسته نن دوشنبه بیرته د اسرائیل تل ابیب ښار ته رسیدلی دی. دغه عربي هیوادونه چې بلینکن ورغلی، اردن، فلسطین، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي امارات دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د اسرائیلو د عملیاتو پر مهال یې د ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې بلینکن د دغه سفر پر مهال د حماس په وړاندې د مخالفت ډیر غږونه اورېدلي، خو په ورته وخت کې نوموړی د فلسطینیانو زړه بوګنوونکي حالت ته اندېښمن دی. بلینکن اسرائیلو ته د سفر پر مهال اسرائیل ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او په همدې حال کې سپینې ماڼۍ اسرائیلو ته د ولسمشر جو بایډن د احتمالي سفر یادونه هم کړې ده. اسرائیل وروسته تر هغه له حماس سره د جګړې اعلان وکړ چې په غزه کې حاکمو د غو وسلوالو د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو په سرحد ورواوختل. د حماس په دغه بیساري جګړه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. اسرائیل له همغې ورځې را په دیخوا پر غزې تړانګې درنې بمباری پیل کړي چې تر اوسه پکې 2250 تنه فلسطینیان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په جګړه کې 9200 تنه ټپیان شوي هم دي. د غزې شاوخوا نیمایي اوسیدونکو چې شمېر یې له 1 میلیون اوړي خپلې سیمې پرېښي او مرسته کوونکو ادارو هلته بشري وضعیت نازک ښودلی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې اسرائیلی پوځیان د امریکا د جنگی بیړیو په مرسته د غزې تراړې په اوږدو کې ځای پر ځای شوي او د حماس ډلې د لمنځه وړلو لپاره په تمریناتو بوخت دي.
له خبرونو ور اخوا،
نن د اکتوبر 14 دی خوړو نړیواله ورځ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 45 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاښت خواړه به له کومه کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوالې ورځې له رارسېدو سره د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي 45 میلیونه افغانان په دې نه پوهیږي چې خپل خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي. WFP دا خبره د دوشنبې په ورځ په خپله اکسپانه کې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې. د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي دي چې دوی 450 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې تر ژمې مخکې لږ تر لږه 1 میلیون اړمنو خلکو ته مرستې برابرې کړي. WFP تر دې مخکې ویلي وو چې سږکال د بودیجې د کمښت له امله افغانستان کې له 12 میلیونه اړمنو سره د مرستو بهیر درولای دی. په ورته وخت کې ځینې افغانان وایي چې کافي خواړه نه لري او ځینې شپې دوی او ماشومان وږي ویده کیږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی عبدالقادر چې د شپږو ماشومانو پلار دی او د سړک په غاړه پلاسي کراچۍ کې کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې معمولا وچه ډوډۍ او وریجې د دوی خواړه دي.
یو ورځ مخکې او همدا ډول دوه ورځې مخکې مې هیڅ شی کور ته رانه وړل. ښار ته لاړم، هیڅ کار مې ونه کړ، خالي لاس بیرته راغلم. ځینې وخت همداسې کېږي چې هیڅ کار نه وي، ماشومان ژاړي او نارامي کوي، وروسته له مجبورۍ ویده کېږي. ماشومانو ته وایو چې سهار ډوډۍ درته راوړو او همدا ډول خبرې ورته کوو.
په ورته وخت کې د کابل یو اوسیدونکي چې په خوارځواکۍ اخته ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
او د کور لګښتونه نه شو پوره کولای. زما سن کم دی، خو که مې وګوري حیران بشي چې دا ښځه څومره عمر لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په افغانستان کې وضعیت تر هغه سرحده نه دی رسېدلی چې د ملګرو ملتونو په راپورونو کې یادونه کېږي. خو د ملګرو ملتونو د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون د شنبې په ورځ په یو راپور کې په افغانستان کې د بشري بشري وضعیت په اړه لیکلي. لسیزو جګړو، طبیعي پیښو لکه زلزلې، وچکالي او یو شمېر نور هغه عوامل دي چې افغانستان په نړۍ کې د بشري ناورین له اړخه په یو ډېر نامناسب هیواد بدل شوی. په همدې حال کې بېوزلو کورنیو ته د مرستو رسولو یوه همغږي کوونکي همیرا فرهنګیار وایي په بشري مرستو سره په افغانستان کې د تلپاتې بېوزلۍ مخه نشي نیول کېدی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار وکړ.
دا مرستې به د لنډ وخت لپاره وي او د خلکو د رنځ لپاره به درمل نه وي. دا ډیره دردونکې ده چې زموږ یو باسواده ځوان د مرستو اخیستو لپاره نوملیکنه وکړي، داسې مهال چې د کار ډیر وړتیا لري. له همدې امله باید د طالبانو حکومت د دې ستونزو د پای لپاره پروګرامونه ولري، یو هغه پروګرام چې کولی شي د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي د ځوانانو لپاره د کار پیدا کول دي.
ایجاد کاریابی برای جوانان می باشه.
د نړیوالو راپورونو پر بنسټ افغانستان د خوړو د ناورین پر راپورونو کې وم هیواد شمیرل کیږي چې یو برخه نفوس یې له لوږې او ان د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دا راپور چې 15 میاشتې وړاندې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې خلک په 2022 کال کې د خوړو د کمی له امله له بدترین حال سره مخ وو. د ویلو ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په 1990 کال کې د اکتوبر 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. هر کال دا ورځ په دې موخه نمانځل کیږي چې لوږې او خوارځواکۍ ته پام وشي او تر څنګ د دې لپاره نړیوالې هڅې وشي چې په راتلونکي کې هیڅوک په وږې نه سویده نه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس هم د سپورت له ډګره د سریلانکا او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا لومړی توپوهنه کړې، 209 منډې کړې دي او اوس د استرالیا ټیم د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 9 اور کې وبخې په دوهم شپږم اور کې 9 منډې کړې دي. خو پر انګلستان د افغانستان د کرکټ ټیم پرونی بریا ډیری افغانانو ته خوښي ور په برخه کړله. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې چې هند کې روان دی پرون د 9 منډو په توپیر انګلستان ته ماته ورکړه.
Afghanistan have the greatest victory in their history. This has been a remarkable evening.
Afghan lobdali de lobi gatalo tarikhi sheba da haga sheba da che afghan to pachawun ki Rashid Khan pakhla to bachawuni de Inglistan ustay lobare mark out out kadaw de cricket to 2023 narewal jam ki Afghanistan da Inglistan to run yow tarikhi bare pakhla
the dressing room their world cup qualification now hanging by
afghan cricket lobi paruni bari pakor dana naw bahar khpal minawal khushala او په پرله پسې ډول پر ټولنیزو شبکو د خپلو خوښیو او احساساتو اظهار کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د انګلستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې دوی ته واقعي خوښي ورکړه او په هر ځای کې د افغانانو پر شونډو مسکا خپره کړه. د کونړ ولایت اوسیدونکی عنایت صافی او د هلمند ولایت اوسیدونکی عبدالجبار نومیال
لوبه واقعا ډېره مجدره لوبه وه. بیا په دغونه تکړه لوبغاړو کې او دغونه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لویه بریا وه او زه هیله لرم چې یو ځل بیا به زموږ لوبغاړي دغه ټیمونو ته ماتې ورکوي او انشاءالله فاینل ته به ځان رسوي.
د زموږ اتلان راځي د انګلستان لوبډله ماتوي، د هغو څخه کرکټ لوبه ګټي. ډېر د خوشحالۍ ځای و، ډېر خوندوره شپه او ډېرې خوندورې شېبې وې. واقعا هم چې تیر ماښام ډېری ځوانان چې موږ ناست وو یو ډول ولولې وې چې هر وکټ تله ټول ځوانان سره را پوه کېدل وو، لاسونه یې سره ورکول وو، چک چک یې کول. یو د خوشحالۍ ځای وو.
یو شمېر بهر میشتي افغانان هم ورته خبره کوي، وایي کرکټ لوبغاړو تل دوی ته د مسافرۍ په خفه ژوند کې خوشحالي ورکړې ده. سلیمان مشال چې د کونړ ولایت اوسیدونکی او اوس د امریکا په ټیکزاس ایالت کې اوسي ازادي راډیو ته وویل.
ډېره زیاته مننه زموږ اتلانو، مونږ هم تل تر شا ولاړ یو او مونږ هم ډېر زیات منندوی یو چې مونږ د خوښۍ او خوشحالۍ راکوي داسې غمجنو د وطن نه لرې او بد حالاتو کې. تاسو مونږ ته خوشحالۍ راکوي او زمونږ په شونډو باندې مسکا راولئ.
یو شمېر افغان سیاسیونو او بهرنیو کرکټ پوهانو هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرونی بریا ستایله. افغان کرکټ پوهان هم د انګلینډ پر وړاندې د افغان لوبډلې پرونی لوبستیایي او زیاتوي. افغان لوبغاړو ته پکار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. د کرکټ د چارو مبصر شیراغا همکار:
نو سپین بالرانو ډېره ښه توپه چونه وکړه، خصوصا نبی مجیب راشد د دریوانو ډېر ښه پارټنر بالینګ پارټنرشپ وکړ. دا ټول هغه مثبت نقطې وې چې په تیره بریا کې مهم رول ولوباو.
د کرکټ د 2023 کال 50 اوریز نړیوال جام چې په هند کې لوبې روانې دي، پرون پکې د افغانستان دریمه لوبه وه. لومړی یې توپهنه وکړه او سیالۍ لوبډلې ته یې د 9 اورونو او ټولو لوبغاړو په اوټ کې 2 اتیا منډې جوړې کړې. د انګلینډ ټول لوبغاړي بیا په 1 اور کې د 215 منډو له جوړولو وروسته اوټ شول او افغان لوبډلې بری خپل کړ. په دې لوبه کې مجیب الرحمان 3، راشد خان 3، محمد نبی 2، نوین الحق او فضل حق فاروقي یوه وکټ واخیسته. کو کې پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل بیا 50 منډې وکړې. د لوبغاړو مجیب الرحمان ونومول شو.